کې د طالبانو د حکومت دریز تر لاسه کړی. ښاغلی لطفي وایي دی نه پوهیږي چې طالبانو ولې د خبریالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې کړي دي. خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې دننه وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبری کنفرانسونو مخه نیول کیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو انجمن صفما هم په دې برخه کې غبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبریالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د جنوبي آسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت درناوی او خبریالانو رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه دا چې په غو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت لپاره ضد ورسته داسې راپورونه خپره شول چې طالب وسلوالو له ځینو خبریالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبریالان له هیواده وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبریالانو او رسنیو پر کارې محدودیت لګولی او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
انډیپندنت ریسپانډ د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې راخیستې دي چې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال افغانستان کنګل شوی دو سخته ورته وباله او پر نړیوالو یې ژغ وکړ چې له میلیونونو افغانانو سره د خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوی شتمنی ورپریږدي څو د دغه هیواد اقتصاد له ماتې دورا وګرځي او ګڼ خلک مجبور نه شي چې دا هیواد پریږدي. انډیپندنت لیکي د امنیت شورا په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ چین او روسیې په لویدیځ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. خو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل د بایدن اداره پر بیلابیلو لارو چارو غور کوي څو اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگتن د جنوري په 12مه په بشري برخه کې له افغانستان سره د 308 میلیونه ډالر اضافي بشري مرستې اعلان وکړ چې له هم افغانستان سره تر بل هر هیواد د متحده ایالاتونو د مرستو کچه لوړه ده. انډیپندنت وړاندې لیکي چې د افغانستان پر مرستو ولاړ اقتصاد په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره اخیستمن شو، ځکه چې بهرنیو له طالبانو سره له همکارۍ لاس واخیست. د ورسپانې په باور نړیوالو ته د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ تجربه وه چې له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د نجونو د زده کړو مخه نیولې وه او ښځې له کاره منع کړې وې. ملګری ملتونه وایي چې 8.1 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندوي چې د افغانستان نیمایي خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یو برخه کې راغلي دي په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې پر دغه هیواد بندې شوې چې له دې سره جګړه ځپلی او وچکالي وهلی افغانستان د یوه انساني ناورین په لور روان شو. ډیپلوماټ بیا لیکي چې په روسیې او نوې کې ساړه ژمي وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. تلګراف ان ارګاس ورسپانه لیکي د ماشومانو د ژغورنې د ادارې له لوري هغه غوښتنلیک چې پکې د بریتانیا له حکومت غوښتل شوی دی چې د افغان ماشومانو لپاره دي یو نړیواله سرمشي سره وبولي د وکیلانو او عامو خلکو له لوري لاسلیک کیږي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې تر 15 میلیونه ډیر ماشومان له لوږې سره مخامخ دي او ملګرو ملتونو د دغه هیواد لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې دا د دې سازمان په تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر بل هر وخت ډیره مرسته ده چې یو ځای غوښتل کیږي. تلګراف ان ارګاس ورسپانه بیا د بریتانیا د یو دوه وکیلانو نمونه اخلي چې دوی د ماشومانو د ژغورنې ادارې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ،
او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې له لیکوال او څېړونکو محب الله خیرا سره غږیدل یو چې وایي د افغانستان سیاسي حالاتو تل په پښتو ادبیاتو اغیز کړی.
ادبي چې کوم هلې ځلې دي دا هر وخت چې د زموږ د سیاسي حالاتو څخه یا زموږ چې کوم جغرافیایي حالات دي دغه څخه زیات متاثر شوی دی.
د استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور در اورو چې تیرونه وفات شو.
د سلام لوګری په دغه موسیقي ډیر یو غټ کردار او ډیر غټ استاد.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
مشهور سندرغاړی استاد سلام لوګری وفات شو. د لوګری موسیقي د مشهور سندرغاړي د شنبه په ورځ د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ کې له دې نړۍ سره مخه خا وکړه او حملته خاورو ته وسپارل شو. استاد سلام لوګری په یو هنرمند کورنۍ کې زیږیدلی وو او پلار یې دورای لوګری هم مشهور سندرغاړی وو. هغه خپل پلار څخه موسیقي زده کړه او د لوګری موسیقي په پاللو کې ونډه واخیسته. استاد سلام د ژوند په وروستیو کلونو کې له ناروغۍ ډیر وکړید چې بلاخره یې تیره اونۍ له ژوند او د ناروغۍ له دردونو سره خدای پاماني وکړه. په روانه خبرونه کې د ارواښاد استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور هم لرو. یو شمیر افغان خبریالان شکایت لري چې د طالبانو له لورې وهل شوی او ناسم چلند ورسره شوی. د دوه نوی په نوم د یو بهرنی تلویزیونی چینل خبریال زاهد سمدزی وایي د پاسپورت ریاست د راپور جوړولو په ستللی وو او کله یې چې له مراجعینو سره د طالب نظامیانو د ناوړه چلند پوښتنه وکړه د هغوی لخوا ونیول شو او د پاسپورت د رئیس علمګل حقانی په مخ کې ووهل شو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه مو د پاسپورت ریاست له مشر څخه توضیحات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل. تېره اونۍ په غزنی کې یو بل خبریال رحمت مرجان خیل هم رسنیو ته ویلي وو چې طالبانو وهلی او د غوږ پرده یې ورڅیرلې ده. بلخوا د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان خبریالانو فدراسیون د هغه کانفرنس مخه هم نیولې ده چې د خبریالانو د ستونزو په اړه کېده. په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون نوم دی هغه ملتونه چې کتابونه نه لولي ستر زندانونه لري. دا نندارتون چې د سرک په غاړه جوړ شوی یوه اونۍ به دوام وکړي. په فیض آباد ښار کې دا نندارتون د یو کتاب پلورنځي او یو خصوصي پوهنتون په هڅو جوړ شوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د یادونه وړ ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا دویم ځل دی چې په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړیږي. لو استاد سلام لوګری سره ژوند نور وفا و نه کړه او د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ د شپږتیا کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ. استاد عبدالسلام لوګری د لوګری موسیقي د مشهور هنرمند دوری لوګری زوی وو چې له خپل پلار څخه پرنګ اخیستو یې موسیقي ته مخه کړه او تر هغو پورې د لوګر موسیقي نغمه توده وساتله چې په ګوتو او هنجرې کې زور وو. استاد سلام په 13 کلنۍ کې خپل سندرې ثبت او مینوالو ته وړاندې کړې. له لومړنیو سندرو وروسته یې سلګونه نورې سندرې وبللې او د هیواد دننه او بهر یې په ګڼو محفلونو او کنسرتونو کې برخه واخیسته چې په 1302 لمریز کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلام لوګری ته د استادۍ لقب هم ورکړ. مشهور سندرغاړي راشد احمد خان چې له لوګری ساز سره یې سندرې ویلې دي د لوګر موسیقي او بیل مکتب او ارواښاد استاد سلام لوګری د دې مکتب مخکښ هنرمند بولي.
نوی غزلی نوی اندازونه ولسی اصناف باندې دی کار کړی دی، او دا د لوګر موسیقي چې کومه ده د کابل نواخلی تر کوټې کندهار او تر پکتیا پکتیکا او تر پېښور پورې دی دغه موسیقي خوره کړی دی. دې رنگ او خوند چې دنه هم په نور مکتبونو کې موږ ته ښکاري، او ډېر اثر هم د دې مکتب چې دنه په دغه نور مکتبونو باندې شوی، ولې چې دې دا موسیقي یو جالبه او ځانله ځانګړی موسیقي ده. د سلام لوګری په دغه موسیقۍ کې ډېر یو غټ کردار او ډېر غټ استاد و. دغه استاد چې کوم دی چې دې مکتب کې سرکار کړی دی، دې د ترقۍ دپاره په مختلف طرزونو کې په مختلف آلاتي سازینو کې چې کوم دی کار کړی دی، نو سو هم چلان وخت کې څوک دومره کار وکړي شي.
سندرغړی مبین وصال د لوګر موسیقي په واده کې د استاد سلام لوګری ونډه مهمه بولی، خو وایي چې له استاد دوری، استاد سلام او استاد بیلتون وروسته د دوی په څیر نور هنرمندان پیدا نشول چې د لوګر موسیقي وپالي او نوښت پکې وکړي.
د نوی نسل وقت دوی څه نوي کمپوزونه جوړ نه کړل، حتی تر دې پورې نوی شاعري دوی هم پیدا نه کړه، او بالکل د هغوی هغه زړې سندرې وایي، ځکه خو دوی هم یو لامل دا ده چې دوی پرمختګ ونه کړو او دوی مشهور نه شول، ځکه چې یوه سندره چا مخکې ویلي وي هغه همغه مشهور شوی وي، نو بل څه ورپسې هغه سندره وایي نو بیا هغه ته خو ځای نه پاتې کیږي. اما دا اوسنۍ سندرغاړو کې د لوګر دا کمبودی په دوی کې شته ده چې دوی نوي نوي څه هجات نه کړل، یعنې نوي کوم کمپوز یا نوي کومه موسیقي، ځکه هغه دوی چې کله وادون ته لاړ شي هغه یا فرض کړه پروګرامونو ته یو غړي کانسرت ته، دوی هغه زړې سندرې د سلام د بلتون وایي. دوی په کار د پاینده کې نوي طرزونه، نوي کمپوزونه، داسې نوي شعر او شاعري پیدا کړي تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
یار بالکل میں لکھنا جلوینا وقت پیار کا جاو رو رو سارونا وقت
دا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ډیرو پخوانیو چارواکو، فرهنګیانو او هنرمندانو د استاد سلام لوګری په مړینه د غم شریکی پیغامونه خپره کړي، او د نوموړي مړینه یې د افغاني هنر لپاره ستره ضایع بللې ده. خو لیکوال نصیر ستانکزی وایي په کار و چې اوسنی حکومت هم د غم شریکی یو پیغام خپور کړی وایي.
استاد سلام لوګری د افغانستان د محلي موسیقي یو استاد و، وفات شوی و. ما د طالبانو ټولو شبکې کتل، یعنې ما حداقل دومره انتظار ترې درلود مال چې د جنازې اعلان خو یې خپور کړي، نو حتی دغه مقابل کې دومره مو نه کړی چې د جنازې اعلان یې خپور کړي. دومره د ټولنې لرېوالی، دومره د ټولنې ځان جلا کول، دا دوی په خیر نه ده.
استاد سلام لوګری شاوخوا ته کاله له ناروغۍ وکړید چې د همدې ناروغۍ له امله تېره شنبه د ژوند له کاروانه بیل او د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد سلام مینوال وایي چې نوموړی لاړ، خو د لوګر موسیقي په خپل وخت کې له مرګو ژغورله او تر ډیرو خلکو یې ورسوله. د کوزې پښتونخوا د سیف الله کلاسیمي لیکوال او شاعر محب الله خیراز چې څیړنې هم کوي. په بیلابیلو رسنیو کې سیاسي او ادبي لیکنې او مقالې هم خپرېږي. نوموړی وایي د افغانستان سیاسي حالاتو تل پر پښتو ادبیاتو اغیز کړی. هغه زیاتوي په اوسني وخت کې پښتو ادب ته په شخصي توګه او د سیمه ییزو ټولنو له لوري تر یوې اندازې کار شوی، خو حکومتونو ورته د پام وړ کار نه دی کړی. له نوموړي سره د پښتو ادب د هر اړخیز وضعیت په اړه زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
لکه مطلب لیکوالانو، پوهانو، ادیبانو هغوی چې دی دا غنی چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی. خو پوښتنه بیا دا ده لکه تا چې پوښتنه کړې ده چې ادب یعنی څه، خو د دې دپاره که موږ ووایو بیا هغه خبره کوم چې د نړۍ ټول تقریبا چې څومره ادیبان لوی لوی لیکوالان او څېړونکاران یا د ادب له ذوق سره شناخته خلک دا ټول چې په دې اند باندې دی چې ادب د ژوند ترجمان دی. او ادب زکه د ژوند ترجمان دی چې ادب چې دی دا د ژوند په هر اړخ کې چې دی کردار لوبولې دی او کردار لري. یعنی په ډیر کم څه باندې چې دی انسان تصبر وکړي، انسان ته د ژوند د تیرولو یو مثبت اړخ ورشي. دغه د ادب تعریف دی او په دې وجه باندې ادب چې دی هغه د ژوند ترجمان بلل کیږي.
خو دلته یو خبره بل هم ده چې ځینې کسان ادب او سیاست لازم او ملزوم بولي. رښتیا هم سیاست او ادب سره تړلي شان دي؟
سیاست چې کوم دی سیاست د ادب برخه دی. دریم صاحب یو خبره ده چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی او تفسیر دی او سیاست د ژوند لارښود دی. یعنی دا دواړه سره تړلي شیان دي. که موږ معاشات له ادب څخه ما وراکو نو دا به د انساني ژوند لپاره په ګټه دونی نه وي. لکه څنګه چې ادب سره ملګري، که موږ سیاست بغیر له ادب څخه کوو نو دا به نیمګړی وي. که موږ ټولنیز ژوند چې دی د ادبیاتو بغیر کوو نو دا به نیمګړی وي.
شیراز صاحب، تاسو ادب د ژوند ترجمان ګڼئ، مثلا څه ډول ترجمان، څنګه ترجمان او ولې ترجمان؟
د زبي له یو عام تور څخه د زبي له ژغیز نظام څخه راوخه بیا تر کلتور پوری، تر ولسی ادب پوری، تر ولسی شاعری پوری، تر ولسی نثر پوری، کې سید ادب، بے لیکلی ادب، دا ټول شیان جدید دا ادب برخه دي. او دا ګرد هغه شیان دي فلسفه په جدید ژوند کې، ډراما، افسانه، ناول، یونلیک، تکل، انشائیه، یعنی ترنګ د ادب څومره ډیر مزامین دي. ادب دومره پراختیا لري چې د ژوند پر هر اړخ باندې ادب کار کړی دي. د ژوند پر هر اړخ کې ادب چې دی هغه کردار لري. ادب ځکه کردار لري چې ادب چې دی دا وزن تر ښکلا ورکوي. ادب د ښکلا نوم دی، ادب د خجلت، ادب چې دی دا د لطافت نوم دی، ادب د انساني شعور د دلیل او د منطق نوم دی چې انسان ته د شعور او د منطق لار ورشي او د شعور او د منطق لار د انساني ژوند ښکلا ور بخشي. ادب پر انساني ژوند باندې چړنه کوي، ادب پر انساني نفسيات باندې چړنه کوي. ادب د ژوند هر اړخ چې هغه مثبت اړخونه لري او هغه ژوند ته مثبت رول ورکړ کوي او مثبت رول په لاس باندې ورکوي، و دې ته موږ ادب یایو. او بیا په لغوي معنا یا په عام معنا کې راوخه ادب هم چې دا لشایت زخه وتلې دي. یعنی ادب هغه یو د ادب د یو فن پاره په حق لباندی دي، د ژوند په حق لباندی دي، انسان په حق لباندی. ادب چې دا د اخلاقیات نوم دي.
دا چې ادب دومره پراخ دی، نو تاسو په فکر ادب او یا هم ادبیات د ژوند لپاره څومره اړین دي؟
ادب یا هم ادبیات د ژوند لپاره دومره اړین دي. یعنی زه دا ویلی سم چې ادب او ژوند چې دی دا دوه لازم او ملزم شیان دي. سره که چیرې په ژوند کې د ادبیاتو برخه نه وي نو زما په خیال هغه ژوند چې دی نیمګړی موږ ګڼلای شو. ولې چې ادبیات په ژوند کې ژوند پیدا کوي. ادبیات د ژوند لپاره دومره مهم یو شی دی چې هغه د انسان ل فزیکلی، ل جسمانی صورت څخه، ل شکل څخه واخه، بیا د انسان تر داخله پوری، د انسان په خارجي حالاتو باندې، د انسان دا کم حواسه خمسه چي دي، پنځه حصه چي دي، او د انسان روحانيات سره تعلق لري، د انسان له عقيدي سره تعلق لري. دا ټول شيان چې دي دا په ادب کې رانغړل شي یان وی، او په دیو ژبان دي دا ادب د ژوند لپاره ډیر مهم دی. مهم په دې دی چې زاغي خبره لبرته زما چې یعنی زبه د انسان زبه چې د ادبيات سره تعلق لري، د انسان ولسي ادب چې دی ادب چې دی دا ادبيات او ژوند سره تعلق لري. لازمی هم نه ده چې یو سړی بخا مخا کتابونه وایي، یو سړی بخا مخا لیکل کوي، لیکلې ادب به منځ ته راړي. دا زموږ د ژوند ګست ژوند چې دی دا آرټ دی، دا فن دی، دا هنر دی. نو د آرټ او فن هنر چې سي نو دا د ادبیات سره تعلق لري. ادبیات صرف دا رنګه په دی وجه مهم دی، د ژوند لپاره بخي زیات ځکه مهم دی چې ادبیات په ژوند کې لا شایست او لا خوشحالي دا پیدا کوي.
دلته بیا پښتنه دم پیدا کیږي چې ادب یا ادبیات چې دومره اړین دي خو بیا هم هغه ډول کار نه دی ورته سوی څنګه چې په کار دی. دلیل یې څه کېدای شي؟
د دې کار ځکه نه دی سوی چې کار په دې حواله باندې څه مشکل دی، دا ستونزمن کار دی، دا د فکر او د نظر او د شعور د بیداری کار دی، د فکری بیداری کار دی. په دې کې فکری روزنه ډېر رول ادا کوي. نو هغه چې بیسواد ټولنه یې په هغه ټولنه کې بیا د ادبیاتو چې کومه سوایه یې کچې هغه هم ټیټوي. په دغه وجه باندې په ډېرو ټولنو کې چې د ادبیاتو پرمختګ نه وي کړی، په دې خاطر یې نه وي کړی چې هلته لوستي خلک، هلته د څېړنې خلک، هلته د تنقید او د تحقیق او د دې خلک چې ډېر کم وي یا ګسره نه وي، یا چې وي هغه په انفرادي توګه باندې وي، په اجتماعي یا په ټولنیز توګه باندې نه وي. بل چې کوم دغه پښتنه تا کړې ده چې ادب ته کار کول یوازې حکومتونو کار دی یا نه، ما په خیال سره چې په یو کام یو ټولنه انسانان د ګډ کامونو سره وسېږي، هر ځای چې وي خو هلته د ادبیات په دغه باندې باید چې د هرې ژبې و ادب ته، د هر کام و ادب ته وده ورکول کېږي. هغه د هغه ریاست یا د هغه حکومت یا د دولت چې دی دا ذمہواری جوړیږي چې هغه پر دې حواله باندې هر ژبې ته دا بنیادی حق ورکړي، او په هغه لپاره د هغه د پراختیا لپاره خلک وهڅوي، لیکوالان وهڅوي، روشن فکر خلک وهڅوي، د ادب سره تړلي خلک وهڅوي چې هغوی کار وکړي او هغوی د خپل ادب تاریخ، جغرافیا، د خپل کامی نفسیات او جاج په تاریخي تناظر کې واخی، په څېړنیز توګه باندې واخی او څېړنې ور باندې وکړي. په دې کې څېړنیز مرکزونه د ریاست ذمہواری دي، د هر ریاست کې مطلب زه خصوصا د پښتو په حواله باندې خبره ولای زم چې د پښتو په حواله باندې د تروسو پوری ادبیات ته پر ریاستي یا پر دولتي کچه باندې هیڅ داسې یو ترجیح نه دور کول څه وي. کاغه په افغانستان کې کڅن خپل ریاست دی، خپل دولت دی، او کدلی په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو کنجانو کې پښتانه وسږي.
شراسب ادب ته کار کول دا یوازې د حکومتونو کار دی، کدغه کار ته باید د ادیبانو ترڅنګ لسی وګړي په ځنګړی توګه روان دي هم وژور کړی.
څومره کار چې سوی دی هغه هم په ځانګړي توګه یا په انفرادي توګه ډیر کار سوی دی، او دا د روشن فکر کوتو کار هم دی. خو یو شی زموږ ډیر مثبت دی په پښتون وطن کې، په افغان وطن کې چې څومره ادب له څومره کار سوی دی، دا کې موږ تحریکونه لرو چې د پیروشان له تحریک څخه راوخې، بیا د خوشحال بابا په دوره کې چې کوم موږ درین دوره ته وایي ته ادب ته ډیر کار سوی دی، او ورسره له هغه وروسته خدای خدمتګار تحریک چې ګرد مطلب شاوخوا ټول دغه چې دی هغه له 1910 څخه راوخی بیا تر 1530 لسیږي پوری، دا کې دومره کار سوی دی چې په دې کې په شعوري ډول باندې د باچا خان تحریک، د خدای خدمتګار تحریک دومره کار کړی دی. یعنی د باچا خان په هر جلسه کې به باچا خان کوشش کول چې هلته یو د سټیج ډرامه وسی، هلته یو ډولزن موجود وي، هلته یو دغه موجود وي. یعنی د ادب چې کوم لطافت وو، د ادب لطیف چې کوم فنون وو، هغه فنون باندې په خدای خدمتګار تحریک په شعوري ډول باندې کار وسو، او دا هغه زموږ د تاریخ یو ځانګړی باب موږ لوستلای شو. نو دغه رنګ په افغانستان کې په خلکی دوره کې ډیر کار شوی دی، او یاد ویش زلمیانو د یو نهضت چې موجود و د 1964 کې چې استاد ګل بچا الفت او صدیق الله رشتین، قیام الدین خادم صاحب، استاد نور ترقی، یو دغه نور ټول ملګری چې ورسره او چاوی د بنیاد کېږدو ولې په هغه کې هغه د پر په ادب کې ډیر کار شوی دی. دا رنګ وختن فوختن یا وخت په وخت باندې په ولسوالۍ کې، په شهرونو کې هم ادب لکار شوی دی. خو دا ټول کارونه چې شوی دی
یا په تنظیمی بنیادو سوی دی یا په شخصي بنیادو سوی دی په ذاتی بنیادو سوی دی
ښه نو په اوسنی وخت کې چې ادب ته څومره کار سوی او یا روان دی کې جداد قناعت ورته
زما په خیال باندې دغه لیکوالان چې مخاري کوي یا منډ ترډ کوي یا سیمه تنظیمونه جوړ سوی دی ټولنې دی ادبی تنظیمونه ادبی ټولنې ادبی انجمن جوړ سوی دی دا د قناعت ور خو نسو بللای ولې چې ادب ډیر پراخ دی ادب بخي مطلب ادب د فار چرنیز مرکزونه چې دی دا ضروری دی د ادب د فار چرنیز ادارې ضروری دی او هغه ادارې بغیر له مضبوط معاشي بنیاد څخه پرمختګ نشي کولای او نه هغه لیکوالان دون زیات سره تړلای شي چې هغه به یو د روج ته رسول یو کار کوي خو بیا هم چې دا نه لرو نو هغه په لږ مات ګډ ماحول کې معروض کې پر دغه باندې هم قناعت کول چې دی فرض دی ولې چې ګر سره ناسته هم تاوان کوي نو دغه اوس هم چې دا کم څه د پښتو ادب یا د پښتو تاریخ یا ادبیات چې کم خوندي دي که په هر اړخ کې دي که هغه په سیاسي اړخ کې دي که هغه په ټولنیز اړخ کې دي که هغه په ادبي حواله دي که هغه په هر حواله باندې د ادب د پاره یو کار پالیسي کچه باندې دي که په آرټ او فن او ډراما او ټي وي یا مطلب فلم کې کم کار روان دي دا د کینات ور خنځو بل البته دې ته افرین ورکولای شو یعنی لبد مرغه د پښتو ادب چې کم تاریخ دی دا کوم جو ګورو چې څونی را خوندې پاتې شوی دی دا هم که دغه انګریزان موای دا مستشرکین موای نو شاید زموږ بنن دا کم چې تاریخ ژوندۍ دی ادبی تاریخ دغه به هم نه وای
شراسب یو خبره خدا د چ په اوسدی وخت کې په لارو بر وطن کې د پښتو ادب علی ځلې ډیره پڅې دي نو پټولیز توګه نو پټولیز توګه څه کول په کار دي چې دغه حسراتی زی رواني سی او چپی ووهي
دې ته بالکل سخت ارتیا لرو چې موږ ادبی هڅې چینی دا راتیز کو غړندې کو خو مسله دلته دا چې موږ ادبی چې کوم هلې ځلې دي دا هر وخت چې دا زموږ د سیاسي حالاتو څخه یا زموږ چې کوم جغرافیایي حالات دي دغه څخه زیات متاثر شوی دي کله چې دلته یو امنیت جوړ شوی دي یو مات ګډ دولتي نظام مخته راغلی دي نو بیا د ادب هم څه وده ورسره کړې ده په دې اوس حالات کې خو اوس حالات خو ډیر زیات کړکېچن دي نو بیا به دارنګ شرایطو کې صفه خبره د ډیر شیان جدي هغه امکانات ونه لري خو بیا هم که اوس دغه سي هغه حالات چې د افغانستان سیاسي حالات چې دي دا زموږ دلته چې کله په پاکستان کې چې کوم پښتني سیمې دي یا د ادب د پښتو ادب چې کوم هلې ځلې دي هغه هم پیکاسي هغه هم هغه چې دي هغه نفسیاتي حالت چې دي هغه لیکوالان لسلج کړکېچن حالات سره مخ سي خو بیرته هغه خبره کوم چې باید موږ دا ګړندۍ کو باید موږ دا خوده دي په دې بدرنګ حالات کې موږ یو حالت موږ جوړیږي هغه دا چې کوم د غزمر سیمه ییز ټولنې دي زموږ چې کوم د ادبی ټولنې دي یا انجمنونه دي یا ادبی چې کوم غورزنګونه دي دغه ته مطلب یو برته یو زمواري ورکول کېدل شي دغه برته یو د دوه یو زمواري جوړیږي چې هغه دا کار ډیر په غړندې تو باندې په مخ وړاندې بوزي
عبدالحادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکو دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي عبدالحادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دري څخه پښتو ته ژباړلی دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دري ژبه خپور شوی وو دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلای پښتو ژباړه شپږ سوه مخه لري عبدالحادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دري څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي موږ د ښاغلي مجروح ته تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
م
مننه مجرو صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه، یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسې مجبور کړی چې راویژ باړی؟
مننه یواد صاحب، ټولو اوریدونکو تاسو او مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې. د کتاب جذابیت، جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. که څه هم د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلي دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې جوهري اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت رحمان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه په خپل لمن کې راخستې دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي، د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایي چې څومره کار پې شوی؟ ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشتو، هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. بیا په نولس سوه درویشت کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن، د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر سول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي، د علامه حبیبي دوهم زوی، هغه پېښور ته راغلی. بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسي چې څنګه یادښتونه وه همهغسي چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پریکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي، هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي. نو که راته ووایي چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پریکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلې دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست، یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا د پاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه شوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، افغان سیاستوالو سره شوي دي. یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه خرا اخیستل سوی دی کومې چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی، د کتاب په لومړیو صفو کې دا کې بعضي هغه شان را اخیستل سوی دی چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخه اخیستل سوی دی، هغه چې په ایران پورې اړه لري، هغه نه دی اخیستل سوی. او لیکونه، هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوی دي، هغه لیکونه پکې شي دي. تړونونه او قراردادونه به هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو من سوی دی. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل سوی دی.
مننه. مجرو صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویل ولې او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونه مخکې موضوعات دي. خو که موږ کتاب مطالعه کوو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کوو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخله تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړو. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ وه. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکېلګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر شوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم.
له خوست ولایت څخه د طالبانو د حکومت یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته سفر کړی او هلته یې د غزنی له فرهنګیانو سره کتلی دي. د دې پلاوی مشر وایي چې نور ولایتونو ته به هم دا ډول فرهنګي سفرونه وکړي. د غزنی فرهنګیان له خوست څخه د راغلي او فرهنګیانو د هرکلی ترڅنګ دا ډول سفرونه مهم او ګټور بولي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
دا سیشنبې پورز د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست شبیر احمد عثماني په مشرۍ او فرنګي پلاوی غزنی ولایت ته تللی دی. ښاغلی عثماني وایي دغه سفر موخه د اطلاعات او کلتور ریاست ترڅنګ له فرهنګیانو ځینو زیارتونو، بیلابیلو تاریخي ځایونو او ابداتو څخه لیدنه وه. هغه زیاتوي د شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو احساسات او پیغامونه له یو بل سره شریکول او د دواړو ولایتونو ترمنځ فرهنګي اړیکې ټینګېدل د دغه سفر یوه بله موخه ده. نوموړی وایي غزنی ته سفر پیل کړی او په پام کې لري چې دغه سفرونه به د هیواد نورو ولایتونو ته هم پسې وغځوي تر څو د نورو ولایتونو له فرهنګیانو، شاعرانو او نورو فرهنګي کړیو سره وویني.
د سفر هدف د مختلفو ولایتو د فرهنګیانو، لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي او د ولایتو د حالاتو نه ځان خبرول دي او تبادل افکار ده. او د خوست ولایت د شعراو، ادیبانو، محققینو د هغوی مثبت پیغام او د وطن دوستۍ او اسلام دوستۍ پیغام رسول دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ فعال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټورې بولي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې او لید کاته د فرهنګ د بډاینې په مخه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا به هم ثابته سي چې د فرهنګي کړیو ترمنځ دغه ډول فعالیتونه ترسره کول خورا اهمیت لري.
دا په خپل د فرهنګ د بډاینې او په عین حال کې په خپل ذات کې ډیر مثبت کار دی. دوی به د غزنی ولایت د تاریخي ځایونو د لیدنې ترڅنګ د غزنی له تاریخ، کلتور، فرهنګ او په ورته وخت کې د خلکو له دودونو، رسمونو او رواجونو سره هم بلد شي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې په سوونو تاریخي ځایونه، تاریخي ابدات او تاریخي سیمې لري چې له امله یې دغه ولایت یو تاریخي او کلتوري اهمیت لري.
د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې خوانځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کې سره تکوي چې خوانځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کړکۍ یزړګیا ته پوهېږې، موده کېږي نړېدلې مې د هیلو دنګ برجونه، خاورې مې دي کل امیدونه، مستانه احساس مې شنل خوړه شوی، هدیره یم دننه، ښایستونه ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي رانچل سترګو وړي، ګلابي شونډو مې تور پتري نیولي، شوم د مني ژېړه پاڼه، د لمنې سپین پاولی مې زنګ وهلي، تر و اوښکو مې ټټر راشړولی، مړوندو کې مې پنګړي دي ګونګې شوي، د نغمو مهینې غاړې چارې بلې سندربولې، مرغکۍ دي پورې شوي، ماشومانې ترانې وروژلې. توبه خدایه مسلمانو، څه کافرې کانې کړي، دروازې د ښوونځیو دي تړلې، د جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلي، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شمه ورکه، کاغذي وي که چړې وي که دوزخ وي که لمبې وي، تر رڼا ځان رسومه، زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسوما، ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه، یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي، دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي،
چلول دا وظیفی دی دریا پت کسبول ولی د انسان په حق دی خیتا د شروع نا اچولی د انسان په حق دی خیتا د شروع نا اچولی د شروع نا اچولی سمرا کلی دی سیر دا خو پزړ باندې تک توری زڑ باندھ تک توری